د دې ولایت سرپرست شو. خو په داسې ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال د والي په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال ور استول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت څه دی خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ستړي مشي تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او درناوی.
یو ځوان خبریال چې سیاست ته رامخه کی او ترخوای هاغه ننګونې چې په سیاست او بیا ترخوای په حکومت ولای کې شته، څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلی، په دې خپل سیمه کې په خپل طرف کې، او له حکومت سره، له حکومتو چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی یم. که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هر ورځ د ننګونو سره مخ کېږو، خو سره وړاندې روان یو.
تاسو چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړي شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو، آیا هغه ډول چې لازمه وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینۍ ژمنه چې کړې ده هغه دغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو، دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو، د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هېڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بېله فساد نه ده.
د بغلان د یو چارواکي په توګه زه هم پرې انکار نه کوم، هېڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دم ګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده، ملکي رهبري ده، جناب والي صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغې مبارزې پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هېڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه څېړو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم را سره ولس هم مني، رسنۍ به هم را سره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو قلمه مخینه چې لري، څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي، د دوی پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته. انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یوه له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، ترخوای مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي، او تر خوای لا هم دا غلوی لارې نه امن دي. ولی
دو مسائل دي د بغلان د نامنې پاړه باندې. یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اواز شل ده، د اوازې کې دوی له دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځن دروازه ده، د دوو ځنونو دروازه ده، د هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ، هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي، بیا تر ټولو مهم دغه امدالار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاد کو چې دو هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې کچیرته معمولی غوندي هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شو تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاشکونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامله کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پولې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ باندې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي، پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډېره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي، یوه مسله. د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنې دي، او ترخوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوئ؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلس ولسوالیو کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، په دې باندې انکار نه کوو. خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال دی، له ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کم اصل چې دی دلته د کم خنډ وي، دا چې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي، لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. له دې سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کې وایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې ولا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي، او همدا ډول مؤسسات ولې پر بغلان باندې دا لورین نه کیږي، او یا هم مؤسسات زړه ښه کوي چې هلته لاړ شي؟ ستونزه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو، نو نه یوازې بغلان، زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی. د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت دا به همداسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي، او موږ سره په دغه برخه کې دوی حکومت وکړي دلته ډېر ضرورتونه دي او ان شاء الله چې هغه د نامنې کوم اوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلی دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس له تاسې ډېره مننه.
کور ودان، خوشحاله اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي،
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامنځته کېدل یا ډیر با انرژي کېدل.
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلند پایله څه کېږي؟
یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا په ښار کې جنجال کوي.
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلند اصلاح کولای شي؟
کوم عمل باید زه اختیار کړم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم؟
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی، بلکې کور هغه خلق بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي. که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي، خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومانو او ځوانانو رویه خرابیږي او بد چلند ورته عادي خبره ښکاري. دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغسې باید وشي، او چې هغسې ونه شي نو بیا غوسې او لانجې کوي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک وایي د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلند سبب کیږي چې هغوی دغسې کړنو ته مخه کړي.
مثلا دی په کور کې خراب یا نکیا مثلا خشن دی انداسې هغه په کور کې جنگونه کوي، سره لدی چې یو مسله په سولیز د حل لار لري، مثلا خبرې کول سي په آرامۍ سره وکړم دوی جګړه کوي. یو لاته په افغانستان کې د جنگ جګړې کې دی سي او دوه ملت کورنۍ د ځکه اکثر په افغانستان کې موږ پرورنه سي د خپل ماشمانو په مخ کې جنگ کوي، بل تشکدل کوي. نو دا سبب د ماشمان تر ډیره پوری عمله کورنۍ نه خوابدي کیږي، زړه توري کیږي او هم یو ډول دوی جنگ ته تشویق کیږي. دوی بیا له هر چا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي او اکثر هغه اولادونه هم چې د مور پلار لخوا نه رټل کیږي، مثلا هغوی سپکیږي، آرام لهجه باندې هغوی ته خبرې نه کیږي. اکثر هغه ماشومان چې دوی بیرته هغه یو څه کاپي کوي له مور پلار نه، ځکه دوی څه احساس کمتری کوي او هغه خپل غوسه بیا له یو بل چا څخه وباسي په خبرو کې.
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلند هم سبب کیږي چې یو خو حاکمه او بل محکومه شي او بد چلند ته لار پرانستل شي.
مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلرونه نلوستي دي، دوی د پلار